یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت غرمه 12 بجې شوې زه اکرام الله اکرام په دې یو ساته خبری خپرونه کې هرکلی کوم د تخنیک برخ کې را سره عبید الله عبید همکاري کوي په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ دا یو ساته خپرونه پیل کو او رچې د افغانستان دفاع وزارت وای هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کړکې چې لاس پوری کړو د خلکو ژوند لګواخ سره مخ کړي نور مطالب هم لرو په دې خبرونه کې خو په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي
د انتخاباتو خپلواک کمیسن وی چې د 1109 اویا محلونو رایې باطلې کړې دي دفاع وزارت وی چې د داعش د سختريزي ډلې 22 نور غړي هم په ننګرهار کې تسلیم سوي دي امریکایي چارواکو له فیسبوک انستاګرام او ټویټر څخه غوښتنه وکړه چې د ایراني چارواکو اکاونټونه بند کړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 1109 اویا محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي کمیسون وایي دغه رایې وروسته له دې باطلې کړې چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې ټاکل سوی و چې په نږدې 2500 محلونو کې رایې بیا وشمېرل سي خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او همپالنې د مخالفت له کبله په اوو ولایتونو کې دا کار تر اوسه نه دی ترسره سوی د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په دوه دیرشو ولایتونو کې رایې بیا شمېرل سوي او نتیجې کابل ته لیږدول سوي دي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش د سختريزي ډلې 22 نور غړي په ننګرهار ولایت کې خاصو افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه کسان په چین ولسوالۍ کې تسلیم سوي دي تر دې مخکې تیر اونۍ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل اعلان کړی و چې په ورستوي کې د داعش 1425 غړي دولت ته تسلیم سوي دي دفاع وزارت وایي چې د داعش تسلیم سو غړي 43 کلاشینکوفونه هم افغان ځانګړو ځواکونو ته سپارلي دي نامعلومو وسلو له تیر ماښام د پکتیکا په مرکز شرنې کې د پولیسو یو افسر وواژه د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان د ازادي رادیو خبریال ته ویلي وژل سوی پولیس عبدالحسن میجی او له جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریت کې کار کاوه پرون د ولسي جرګې د ځینو غړیو د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه وشوه دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات وکړي د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیز رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک انستاګرام او ټویټر څخه غوښتنه وکړه چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالیږي د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې د بهرنیو چارو وزارت پر رسمي ټویټر باندې خبره شوی د ایران رژیم په دوه مخي تورن کړی دی د همدارز ویلي چې د ایران رژیم په داسل کې چې انټرنیټ قطع کوي په خپل له دغه ټولنیز رسنیو څخه کار اخیستو دوام ورکوي نو د فیسبوک انستګرام او ټویټر په شان د ټولنیز رسنیو له شرکتونو څخه غوړي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپل خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړي نه وي د ایران حکومت د تیر اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ قطع کړ پاپ فرانسیس د نړۍ له سترو هیوادونو غوښتنه وکړه چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا ورباندې اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان وژل سول خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده د ناګاساکي د اټوم بم په هایپو سنټر پارک کې وویل دا ځای موږ له هغه درد او وحشت څخه ښه خبرې وي چې موږ انسانانی یو بل ته پېښولی سو د همدرز ویلي په دغه ښار کې چې انسانانو او چاپیریال د اټومي حملې ناورین بللې د وسلوالې سیالۍ پر ضد د ژغ پورته کولو لپاره هڅې به هیڅکله کافي نه وي په 1945 میلادي کال کې د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکي ښار کې 4000 کسان ووژل شول تر دې درې ورځې مخکې د امریکا جنګي الوتکې د جاپان پر یوه بل ښار هیروشیما اټوم بم غورځولی و چې 1000 کسان پکې وژل سوي وو او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د قحطۍ له کبله د اوکراین پر خلکو تیر سوی مصیبت بیان کړي. په اوکراین کې د ستالین د واکمنۍ پر مهال قحطۍ ته هولډومور ویل کېږي. د اوکراین خلک پر پخواني شوروي اتحاد تور پورې کوي چې په 1930 میلادي کال کې د ناسمو پالیسیو له کبله یې په اوکراین کې د قحطۍ له کبله د میلیونونو وګړو د مرګ مقدمه جوړه کړه. اوکراینیان هر کال د نومبر 23 د هغې سترې غمیزې یاد تازه کوي. د اوکراین په پلازمینې کیف کې پرون په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې اوکراینیان به هیڅکله هغه پیښه هیره نه کړي او د داسې ستر جنایت عاملان به ونه بخښي. د رابرونو په حواله هغه وخت په اوکراین کې له 3 څخه تر 5 میلیونو پورې وګړي له لوږې څخه مړه شوي وو.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو .com. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کارت کې اجلاس پوری کړو د خلکو ژوند لګو خسره مخ کړي.
ولی ایرم واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی طرفانه عمل میکنیم، به هیچ خشونت به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیدیم.
د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالدو په یو بل راپور کې اوري چې د تخار ولایت اوسیدونکي په دغه خار کې د جنایي جرمونو، هدفي وژنو، غیر مسؤولو وسلوالو لزیاتې دوه شکایت کوي. په انتخاباتي راپورونو کې اوري چې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر دې دمه ورته هغه لیست نه دی سپارل شوی چې له مخې د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي په غیر قانوني کړنو تورن دي. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، درنو دوستانو، د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کړکیچ لاس پوری کړو د خلکو سره مخ کړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد نن په یو خبری غونډه کې وویل چې انتخاباتي کمیسیون باید خپل کار ته پریښودل شي چې خپلې چارې په سم ډول ترسره کړي. اجمل تورمان دغه کانفرنس تعقیب کړی دی، همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، دا چې په دې کانفرنس کې نور سهولت آبی وو.
بله اکرام صاحب، د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې انتخاباتي اختلافونه ته تاوتریخوالی لار هوار کړي. اسدالله خالد چې د یک شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، وویل لکه څنګه چې افغان ځواکونو په انتخاباتو کې خپله بې طرفي ثابته کړه، د غشان به په انتخاباتي اختلافونو له امله د ممکنه تاوتریخوالی د رامنځته کېدو په برخه کې هم بې له شکه چې په دې برخه کې هم کارتیاوي دوی به بی اقدام وکړي. خاغلی خالد وویل
ولی ایران واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی طرفانه عمل میکنیم، به هیچ خشونت به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمید. قوای امنیتی تان عالی قوت کاملا داره که از توطئه های دشمن ها جلوگیری بکنه.
خغلی خالد دغه شان ویل چې انتخاباتو کمیسیون باید خپل کار ته پریښودل شي چې خپل چارې په سم ډول ترسره کړي. خغلی خالد دغه څرګندونې داسې محل کړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره لا هم د افغانستان په 2 ولایتونو، پنشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان کې د مترزو کاندیدانو لخوا د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي زبی سادات 13 ورځې ازادي لري ته ویلي چې دوی په دغه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې پیلولو لپاره خپل انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي. کمیسیون دا هم ویلی و چې تر اوسه په درویش ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې او په هلمند، کابل، کندهار او ننګرهار کې هم روانه ده چې ممکن د ورځې تر پایه، یعنی د شنبې د ورځې تر پایه به له دې ډلې په دوو نور ولایتونو کې هم دغه بهیر بشپړ شي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و هیڅوک حق نه لري چې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په وړاندې خنډ جوړ کړي. دغه وزارت وایم رستیالی از مروه مینی ازادي راډیو ته ویلي و چې مدني حرکتونه او مظاهرې د قانون په چوکاټ کې د هر افغان حق دی، خو د دغه ملي بهیر په وړاندې د ناامنۍ ایجادولو ته به اجازه ورنه کړو.
بیا شمیرنه پیل شوې ده او موږ هم مکلفیت لرو د پروسې د دوام لپاره. هیڅ چا ته به د دې اجازه نه ورکول کیږي چې د دغه ملي پروسې د امنیت د ټینګښت ضد وسی او د خلکو د نارامۍ لامل سي.
حال کې چې د سیاسي چارو شنون کې انتظار خادم د خاغلی خالد د نننۍ سرګندونو په خبرګون وايي سیاسي او دفاعي موضوعات سره بیل دي او باید مداخله ونه شي.
فکر کوم چې د خپل ذات کې د قانون سره په مخالفت او مغایرت کې واقع کیږي چې امنیتي سکتور په سیاسي مسایلو کې داخل شي. د قانون د وزارت په اړه د دفاع په خپل صلاحیتونه د کار محدوده ټاکلې ده. امید چې داسې مسایل امنیتي سکتور او دفاعي سکتور د بحث موضوع نه وي.
اکرام صاحب د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر یوه عالم نورستانی هم ازادي راډیو ته ویلي وکړه چې دغه تحریمونه دغه شان روان وي، دوی به په نورو لارو فکر وکړي، خو د نورو لارو په اړه نوموړي جزئیات نه ورکړي چې نورې لارې څه دي. بله اکرام صاحب،
ډیر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، عوام اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کړکیچ باندې څوک لاس پوری کړي او د خلکو حرام ژوند له خطر سره مخ کې. په دې راپور کې تاسو دا هم اوریدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد نن په یو خبري غونډه کې وویل لکه څنګه چې افغان ځواکونو په انتخاباتو کې خپل بې طرفي ثابت کړه، د غشان به د انتخاباتي ممکنه خطرونو مخه هم ونیسي او په خبرې لشکره پرته چې دا ورتیا هم لري. نور راپورونه هم لرو للکزند اورست.
ازادي راډیو لوونه تر وو
او سم ورزو. تخار ولایت ته د تخار ولایت اوسیدونکو په خار کې د جنایي جرمونو، هدفي وژنو او د غیر مسؤولو وسلوالو لزیاتې دو شکایت کوي. دوی له دولت څخه غواړي چې د غسونزو د لید کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان لسیمه دا راپور رسوله.
د جنایي جرمونو زیاتوالی او د غیر مسؤولو وسلوالو شتون تخاریان اندېښمن کړي. د تخار ولایت اوسیدونکو په خار کې دینن او پولیسوالو کې د جنایي جرمونو زیاتوالي او دغه راز د غیر مسؤولو وسلوالو له فعال او حضور څخه شکایت کوي. دوی له سیمه ایزو چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکو محمد بشیر بشار وایي
حاکمیت کسانی کې دارای افراد مسله غیر مسؤول هستند
د خپل سر او ټوپکانو حضور د دې سبب شوی چې په تعلقانو خار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. زموږ یو شمیر هیوادوال په سازمانی افته ډول د خار لوټونه او لولسوالوي څخه تختول کیږي او په مرموز ډول وژل کیږي،
تطوف میشون او په قتل میرسند.
دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې مېش خپل سره ټوپکان پر هر ډول جرم جنایت لاس پوری کوي او د خلکو ژوند له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړای دی. د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالملک عمرار په دې اړه وویل د جنایي جرمونو د کچې لوړېدو د تخار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي او موږ د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو غواړو چې د جنایي جرمونو او د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي غیر مسؤولو وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې په سیمه کې د دغه ډلې د خپل سروي مخه ونیسي. د ولایتي شورا غړی محمد یعقوب نظری وایي
اروپایی هستن که ایا بدتر از طالب هستن، اختطاف میکنن د زمین.
غیر مسئول توپکیان له طالبانو څخه هم بدتر دی، ځکه دوی اختطافونه، غلاوی او قتلونه کوي او په هر ډول جنایت لاس پوری کوي او باید ډیر ژر خلاص شي. په ورته مهال کې د تخار د امنیت قمندانۍ چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده او هڅې کوي چې په وخت سره د جرمونو مخه ونیسي. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل
در مدت 8 مای سال جاری به تعداد 190
د روان کال په اتمه میاشت کې د پولیسو لخوا 192 تنه تورن کسان د اختطاف، قتل، وسلوالو، غلا او زورګوي او د اخلاقي فساد په تړاو نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. له دې سره سم د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمه ییزه اداره د غیر مسؤولو وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با سفنګ او اسلحه یې
زموږ امنیتي ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې په ښار کې له غیر قانوني وسلو سره تګ راتګ کوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې زیږوي او هڅې روانې دي چې د روان کال تر پایه پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیصلا شي. خو د تخار اوسیدونکي بیا وایي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو له لوري د غیر مسؤولو وسلوالو د خلیصلا کولو په خاطر جدي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه اورو چې نجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک په همکارۍ د سوداګریزو ستونزو د هواري په هدف په کابل کې یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. د سوداګرۍ خونې د رهبری پلاوی غړي خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د سوداګرۍ د ستونزو په هواري خبرې کیږي.
د سارک هیوادونو کې کوم فرمانګزاري مشترکه نشي چې هغه به تفصیلات راشي او هغه معنی چې د دې پروګرام د باندې فرشي کې هغه باید هغه مملکتونه حل کړي چې د هیوادونو د همکارۍ باندې هغه مشکلات او پرابلمونه چې موجود دي هغه باید دغه شي.
په دغه ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنګلاديش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازي وګډون کړي. د جنوبی آسیا هیوادونو د همکارۍ او سازمان سارک تیره غونډه په بوتان کې وه. د جنوبی آسیا هیوادونو د همکارۍ او سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ او د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان یې په 2008 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. په ورته وخت کې افغان سوداګر رحم الدین حاجی اغا وایي که څه هم د سارک سازمان له جوړېدو شاوخوا 20 کاله کېږي، خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته ستونزو د هواري لپاره هڅې نه دي کړې. نوموړي وویل تر هغه چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نه شي، ستونزمنه ده چې په سیمه کې سوداګري پراخه شي. په کابل کې سبان دي 200 دنی عالمانو د مالیه په ورکړې ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې دنی عالمانو له خلکو غوښتل چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې باید د مالیه په ورکړه کې ځنډ ونه کړي او افغانستان د ځان بسیاینې په لور وزي. له بلې خوا د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دیني عالمانو له دې اقدام څخه هرکلی وکړ. نوموړي وویل چې د دیني عالمانو دغه سپارښتنې به د دوی کارونو په برخه کې د پام وړ مرستې وکړي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني لزنی او بهرنی اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني نوی پوله، یو روپۍ یروش پګتی افغاني نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 100 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني نوی پوله، زر ایرانی تومان 5 افغاني 15 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغاني.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله مسله د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی دا هم د اوس سره د پراګ لستډیو وصل ده. فریبا جان ستړي مشي ک پیل دینه کوچه د امریکا د دې اقدام د دلیل پاړه څه ویل شي؟
بلې مننه اکرام صاحب. دا غوښتنه ظاهرا د ایران د حکومت د اقدام په خبرګون کې سوی چې په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال انټرنیټ بند کړی دی. نو اوس امریکایي چارواکو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو لکه چې تاسې نوم واخیستئ فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغو بند کړي چې په دې هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په امریکا کې چې د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ټویټر باندې خبره شوې ده، د ایران رژیم خورا دوه مخې بلل دی. دا همدارس ویلي چې د ایران رژیم په داسې حال کې انټرنیټ قطع کوي چې په خپل دغه ټولو ټولنیزو شبکو څخه کار اخیستلو ته دوام ورکوي. اکرم صاحب،
او د ټولو ایرانی چارواکو د اکاونټونو د بندیدو غوښتنه شوې ده کنه ځانګړي کسان یاد شي؟
بله، د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ټولنیز رسنیو له شرکتونو غوښتي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ولسمشر حسن روحاني اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپل خلکو انټرنیټونه بیرته فعال کړي نه وي. البته دا باید ویم چې په ایران کې مظاهره ورسته لاغه پیل شوې چې حکومت د تیلو د بیو د زیاتېدو اعلان وکړ او د خلکو د غوسې او اعتراضونو سبب شو. د ایران حکومت د یو لیټر تیلو بیې نه سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړ کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خوند په میاشت کې یوازې 8 لیټره پېټرول رانیولای شي. آیت الله علي خامنئي د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړي خبرګون کې ویل چې د حکومت پریکړې ملاتړ کوي. هغه امنیتي چارواکو هم غوښتل چې د امنیت ټینګښت په برخه کې خپلې دندې ترسره کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ او همدا مسله وایي چې خلک او هم د امریکا حکومت د علي خامنئي پر وړاندې داسې یو اقدام ته مخه کوي. دا باید ویم چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سیشن په پرز په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی ته د ورسېدلو کار راپورونه لمخې په 22 شهرونو کې د اعتراضونو پر مهال 116 کسان وژل شوي دي. د غیدارې اندېښنه شوې چې د مرګ ژوبل شمیره شایي تر دې لا زیاته وي، ځکه د دې ادارې په حواله په ځینو راپورونو کې د 200 کسانو د وژل کېدو خبره شوې ده. خو هغه څه چې ښکاره دي دا دي چې خلکو د حکومت د پریکړې په خبرګون کې خپل اعتراضونه ته دوام ورکړی دی او په ډیرو شهرونو په ډیرو ځایونو کې دغه اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. بله، کرم
ډیر زیاته مننه فریبا ظاهر و درنو اوریدونکو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه حق غوښتنې په اړه معلومات درکول چې د ایران د حکومتي مشرانو د اکاونټونو د بندیدو په اړه باندې شوې ده. بیرته راګرځو کابل ته. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته سر ورکړ کوو. د کابل چاپ د نن ورځې په ورځپاڼو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر او د امریکایي سناتورانو لوري د سولې لپاره د یوې نوې لایحې په اغیزو لیکنې او تبصرې خبرې کړي. نجی صافی مهم ټکي راټول کړي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په شاوخوا 15 ورځو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر پای ته رسولی چې له ډلې د 12 ولایتونو ټاکنیزې توکي مرکزي کمیسون ته هم رسیدلي، خو په سرمقاله کې راغلي چې په 2 ولایتونو کې د یو ځانګړي ټیم د تحریم له کبله لا د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل شوې چې د کمیسون چارې له ځنډ سره مخ کړې دي. وړاندې راغلي د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلیت لري چې له قانون او خپل مهالویش سره سم د ټاکنو پروسې ټول پړاونه په خپل وخت بشپړ او پر ټاکلې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د سرمقلې د لیکوال په باور هیڅوک او هیڅ ډله حق نه لري چې د خلکو یو ملي پروسه چې د افغانانو او هیواد برخلیک ورسره تړلې په زور یرغمل کړي او پر وړاندې خندونه جوړ کړي. ویسا ورسپانې لیکلي د انتخاباتو پروسه لکه څنګه چې په پایل کې اټکل کېده په هماغه لارې لاړه او اوس چې 50 ورځې د انتخاباتو له نیټې تیرې شوې لا هم لومړنۍ پایلې اعلان شوې نه دي. د درغلیو او تقلب خبره سپینه نه شوه، لاسوهنې ونه درېدلې بلکې لا زیاتې شوې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس خبره د رایې د حرمت او ولسواکۍ او ډیموکراسۍ نه ده، بلکې مسله د هغو ډلو ترمنځ ده چې په هر صورت غواړي تر راتلونکو 5 کلونو کې په واک کې پاتې شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د سولې پروسې او امریکایي سناتورانو نوې لایحې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي د امریکا د سنا جرګې 2 غړیو په ګډه داسې لایحه جوړه کړې چې له مخې د امریکا کانګرس وکړی شي په افغانستان کې د سولې راوستلو پروسه تر سر لاندې وساتي، سو دا هیواد نه یوازې خپلې لاسته راوړنې وساتي بلکې بیا ځلې د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي. په سر مقاله کې راغلي په دې لایحه او تګلارې کې پر بشري حقوقو سربېره د قانون حاکمیت او د بیان او مدني ټولنې ازادۍ ته هم پام شوی او پکې راغلي چې له طالبانو سره د سولې ورستۍ هوکړه باید تر لاسلیک وړاندې کانګرس ته واستول شي او د ترهګرۍ ضد ضمانتونه د امریکایي ځواکونو وتل افغاني مذاکرات او اوربند پکې ځای پر ځای شوی دی. په سر مقاله کې راغلي د دې لایحې په اساس باید د امریکا حکومت په شپېتو ورځو کې یو ځل کانګرس ته له طالبانو سره د سولې د هوکړې راپور ورکړي چې معلومه شي طالبان خپل ژمنو باندې ولاړ دي او که نه. د سر مقالې په پای کې راغلي د امریکا د کانګرس دا نوې لایحه د سولې پروسه تضمینوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغانستان به بیا ځلې د تروریستانو په ځالې نه بدلېږي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شي په تمه د آزادي راډیو ټکی کام ورزو. هلمند ته په هلمند کې د لړمانو د روزنې صنعت وده کړي. په دې ولایت کې یو دهقان د نږدې 2,500 لړمانو یو فارم جوړ کړی دی او په دې فارم کې هڅه کوي چې لړمان وروزي. هلمند چې یو کرنیز ولایت دی آهسته آهسته اوسیدونکي منظمو او میکانیزه فعالیتونو فارمونو ته مخه کوي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند یو اوسیدونکي غواړي د لړمانو د زهرو سوداګري وکړي. زموږ همکار الیاس دایی همداسې یو فارم ته ورغلی دی او هلته یې دغه راپور چمتو کړی.
دا دود دی هیڅوک بی اجازه چا کورته نه سینه نوتلی ځکه مو د پیر محمد د کور سره رنگ دروازه اور وټه کوله. دا څه ښکاری چې پیر محمد ټوله ورځ د لړمانو پروزونه بوختي ځکه پیر محمد شنه خولي پر سر او سپینه چپانه اغوستل. په سپینو پلاستیکی بکسونو کې د لړمان د کورونو او غارونو ترغه سست حرکت کوي. زه نږدې ورتلای سم خو ویریږم. دوی ډول ډول رنګونه لري. په کتل یې ما ته د ماشومتوب پر مهال د چچلو ډیره دردناکه شیبه را یادیږي. پیر محمد لومړی هلمندی دی چې د لړمانو د روزنې فارم لري او غواړي د لړمانو د زهرو کاروبار وکړي. د ازادي راډیو ته ول لوی ارمان یاد دی چې 1,000,000 لړمان ولري.
ما په ایران کې درس وای زمخ کې د لړمانو فکر باندې نه پوهیدم نو مسلکی نه وم. بیا ولړم حالت می درسونه وای دغه درسو څخه چپاری غوسم رالم خپل کار ته رشت ورکي او خپل کار نورم ان شاء الله مخته وړم. اوس په الحاله زما لړمان چې دي کم دي یعنی زه غواړم چې 1,000,000 کم او د نړۍ په سطح زه خپل فارم جوړ کړم. دا چې نه چې وزه د افغانستان په سطح یا دا چې رشت ورکوم چې د نړۍ په سطح فارم یې
د مار او لړم د زهرو هر کیلو په څه باندې 10,000,000 امریکایي ډالرو پلورل کیږي. پیر محمد شاید په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو په خاطر دې کار ته مخه کړی وي خو ماته ول دا می شوق او علاقه ده. په دی واړه او زړه کور کې د پیر محمد زړه تنگ شوی دی. هغه کال ته د 1,000,000 لړمانو سره غواړي غټ کور او فارم ولري ځکه نو د حکومت څخه د مځکې او برښنا غوښتنه کوي.
غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې موږ ته دي برق او مځکه راکړي. موږ ته دي ډیر مځکه برق راکړي چې موږ دغه د لړمان تعداد ډیر کو. اوس په الحال زما د لړمان تعداد کم دی. زه غواړم چې راتلونکي کال ته زما د لړمان تعداد 1,000,000 ته ورسیږي ان شاء الله که زه دغه کار ته پراختیا ورکوم. اوس په الحال زما سره دلته مسلکي چې زما سره کار کوي 10 نفر کار کوي او غیر مسلکي چې زما سره دلته اوس په الحال کار نه کوي پاتره که ما تر جمع کی ما تر ټولی هغه د حدود 200 نفر دي. نو که زه چیرې دا کار ته فرختیا ورکم حتی 1000 نفر به زما سره په کار باندې مصروف وي.
په خو خلق نه پوهیدل لړمان وجل او هغه د انسانانو لپاره مضر بلل خو اوس په صندوقونو کې ساتي. د ستنې د سپام په ډول د ډیر وړو کوڅاڅکو څخه د 1 کیلو زهرو برابرول تور ویشته سپینوي. هغه هم د پیر محمد په خبره که په دریو میاشتو کې یو لړم یوازې یو څاڅکی زهر ورکړي. په اوسط ډول یو لړم په کال کې 13 بچي زیږوي چې که د پیر محمد 1,000,000 لړمان وي کیدای سي په یوه کال کې 13,000,000 سي چې په دې ډول د 1 کیلو زهرو راټولول اسانه کیدای سي. اما پیر محمد تر دې دمه 1,500 راټول کړي دي. د هلمند د کرهنې رئیس وایي تازه د یو بل دغه ډول فارم د شتون خبر ترلاسه کړی دی چې په هغه کې تر 5,000 ډیر لړمان ساتل کیږي. زلمی الکو ازادي رادیو ټول د ورځې نبلی ته دا صنعت پرختیا مومي
د لړمان او زهر څخه استفاده کیږي البته د نړیوال مارکیټ لري په داخله د افغانستان کې د دې پروسس تر اوسه پورې موجودیت نه لري نو بینان د دې یو کیلو زهر تقریبا په لس میلیونه او درې لکه ډالر باندې په پروش رسیږي یو بهترینه لاره د ایدو د چې د دې لارې څخه ډیر اید په لاس راځي نو بینان سکتور خصوصي د کرنې او بلګولو عملداري ریاست تشویق ودی ته کې هغه کسان چې مخکې بیا په ایران کې مجرسي ودی الته د دې کاروبار سره بلدیا درلودي هغه ودی ته تشویق کړ چې دلته د لړمانو فارمونه ایجاد شي
د زهرو په واسطه د ډیرو پیسو د ګټلو مینه د ولړم قیمت چې په خوا به خلکو په بیرحمۍ وژي 1500 افغانۍ ته لوړ کړی دی زهر خوړل یا زهر کېدل د مرګ باعث ګرځي خو ډاکټران وایي د زهرو څخه په دوا جوړونې کې استفاده کیږي چې په خاص ډول د شدیدو دردونو او سرطان په تداوي کې کارول کیږي محمد الیاستایب د ازادي رادیو هلمند
زموږ غږ له ازادي رادیو ناورې درنو دوستانو په هلمند کې د لړمانو د روزنې د صنعت د ودې په اړه مو د الیاس دای راپور اوریدل په همدې سره زموږ دغه نیم سات لومړی نیم سات پاتراسي کې راتلونکي نیم سات نور بس ته ونې ځخ پرونه ته ځنګړې شوې ده